درنو اوریدونکو السلام علیکم اتوبه جشوې د اساري رادیو یوې بلې خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم په دې خبرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي دا موضوعات شامل دي. طالبان له ترکیه او قطر سره د پنځو هوایي ډګرونو په اړه د جوړجاړي راپورونه ردوي خو وایي
غونډې به نور هم دوام لري ترڅو د افغانستان اولیا ګټو چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسي.
یوې افغان ساینس پوهې په امریکا کې د ایډز د درملو په برخه کې نوښت کړی دا وایي
ډېر زیات خوشنۍ کوم کړی ماته سي زه وینم سي په مخې لایق استعدادونه او دې وس لپاره مختګه مناسب دي.
په افغانستان کې د شوانځیو د بندیدو له کبله د نجونو وضعیت
بیخي ډیر متاثر دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې د بیان نه دي.
د چارو ځینې کتونکي د طالبانو له لوري د انتخاباتي کمیسیونونو د منحل کېدو په اړه وایي
طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو لپاره کوپلي ګامونه پورته کړي.
په کابل کې د پاسپورت دفتر بیا تړل شوی خو رئیس یې وایي
ډېر ضرب پرانستل شي دا پروسه اوږدونه دقیقه ورځ ونه شو خو ما اراده دا ده چې یوه دوه ورځې کې خلاص شي.
خو لومړی خبرونه واورئ. د نړۍ د کاتولیکانو مشر د افغانانو لپاره دعا وکړه. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي 800 افغان میرمنو ته مسلکي زده کړې ورکړي او د سعودي په مشه ائتلاف په یمن کې پراخ عملیات پیل کړل. د خبرونو تفصیل. د نړۍ د کاتولیک سویانو مشر افغانانو ته د ملاتړ او آرامۍ غوښتنه وکړه. پاپ فرانسیس پرون په واتیکان کې د کریسمس ورځې په مناسبت په خپل دودي زواینا کې وویل
ګران عیسی منځنی ختیځ او ټول نړۍ ته سوله او قراری راولې. د هغه چا ملاتړ وکړئ چې له خپلو هیوادونو کډه شویو کسانو ته بشري مرستې برابروي. د افغانستان خلکو ته آرامي ورکړي چې د څه باندې سلوېختو کلونو په جګړو کې زیاتره یې له خپل هیواد څخه وتلې دي.
د اګست په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو له وخته رسیدو وروسته نړیوالو بنسټونو مرستندویو ادارو د افغانستان د بشري بحران په اړه خبرداری ورکړی دی. د طالبانو حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي د موبایلونو د کریډیټ کارډونو د 10% مالیې له درکه تر 1.5 میلیارد افغانیو زیات عواید راټول شوی دی. د دغه وزارت ویندوی عنایت الله علی کوزی پرون آزادی رادیو ته وویل دا عواید په تیرو څه باندې 4 میاشتو کې ترلاسه شوی دی.
پر افغانستان اسلامی امارت له حاکمیدو وروسته 1.543 میلیارد افغانۍ د سیم کارتونو د 10 سلنې مالیې څخه ترلاسه شوی دی.
له 1940 لمریز کال راهیسې په افغانستان کې د موبایلونو پر کریډیټ کارتونو 10 سلنه مالیه وضع شوې ده. پر دې مالیه په تیرو کلونو کې ولسی جرګې او عامو افغانانو هم انتقادونه کړي او د هغو د لیرې کېدو غوښتنه یې کړې ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د خپلو روزنیزو پروګرامونو له لارې په افغانستان کې نږدې 800 میرمنې په بیلابیلو مسلکي برخو کې روزلې دي. د دې ادارې د پرونی ټویټ له مخې دغو میرمنو له خیاطۍ څخه رانیولې د موبایلونو تر جوړولو پورې مسلکونه زده کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان ژمنه کړې چې په افغانستان کې به ښځو او نجونو ته په بیلابیلو برخو کې د کاروبار فرصتونه برابر کړي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش په کابل کې د پاسپورت دفتر مخته د پنجشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت ومانه. طالبانو ویلي وو چې یو انتحاري غوښتل د پاسپورت ریاست ته ننوځي چې تر ننوتو مخکې وویشتل شو. د طالبانو په وینا په دې پیښه کې حمله کوونکی وژل شوی خو بل چا ته زیان نه دی اوښتی. د روټرز خبری اژانس ته راپور له مخې داعش ډلې پرون شنبه په هغه پیغام کې چې په ټلیګرام کې خپور کړی دی د دې پیښې مسؤلیت منلی دی. تاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ تر 19 کلونو کشر لوبډله سبا دوشنبه د هند له ټیم سره مسابقه وکړي. د آسیایی جام دا مسابقه چې د افغانستان دریمه هغه کیږي په دوبی کې د افغانستان پر وخت د سهار لس بجې پیلېږي. د افغانستان تر 19 کلونو کشتیر لوبډلې له کوربه هیواد متحده عربي اماراتو پرونی مسابقه د 141 منډو په توپیر وګټله، خو خپله لومړۍ مسابقه پر پاکستان وبایلله. د آسیایي جام مسابقه چې 8 هیوادونه پکې ګډون لري تر را روانې جمعې دوام کوي. د افغانستان لوبډله د جنوري پر لومړۍ نیټه ویسټ انډیز ته ځي چې هلته به تر 19 کلونو د کشرو لوبغاړو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه واخلي. دا خبرونه له آزادي راډیو اوري. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف پرون شنبه په ګاونډي هیواد یمن کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل. دا عملیات وروسته له دې پیلېږي چې له یمن څخه توغول شوي توغندي په سعودي عربستان کې دوه کسان ووژل. حوثي یاغیانو چې ایران یې ملاتړ کوي خبرداری ورکړی که د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف خپل تیری ونه دروي له سختو عواقبو سره به مخامخ شي. په یمن کې له 2014 میلادي کال راهیسې کورنۍ جګړه روانه ده. په یمن کې تر اوسه د هغه څه له کبله چې ملګرو ملتو د نړۍ تر ټولو ناوړه انساني بحران بللی په لسګونو سره کسان وژل شوي دي. او هند په پام کې لري چې په راتلونکي جنوري میاشت کې د کورونا وایرس په وړاندې د واکسین د تقویتي ډوز ورکول پیل کړي. د دغه هیواد صدراعظم نریندرا مودي پرون شنبه وویل د جنوري له 10 به دغه تقویتي ستن روغتیایي کارکوونکو او هغو کسانو ته ولګول شي چې د کورونا وایرس په وړاندې د مبارزې په لومړۍ کرښه کې کار کوي. ښاغلي مودي زیاته کړه د جنوري له 3 نیټې به په هند کې د کورونا ضد واکسین هغو کسانو ته هم لګول کیږي چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې په هند کې د کورونا وایرس 40 میلیونه او څه کم 8 لکه مثبتې پیښي او په دې وایرس د 40 لکه او 9 اویا زره 520 کسانو مړینه ثبت شوې ده. او د نړۍ تر ټولو پرمختللي ټیلیسکوپ پرون شنبه د جنوبي امریکا د فرانسې له ګویان سیمې څخه فضا ته ولېږل شو. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا په خپل ویب پاڼه کې اعلان وکړ چې دا ټیلیسکوپ د اروپا او کاناډا د فضایي ادارو په همکارۍ په 9 میلیارد ډالر جوړ شوی او د شنبه په ورځ د آریان 15 توغندي په وسیله فضا ته وتوغول شو او له 1 میلیون مایله مزل وروسته به په خپل مدار کې ځای پر ځای شي. دغه ټیلیسکوپ به خپل مدار ته چې د مځکې او سپوږمۍ د واټن 4 برابره دی په 2 اونیو کې ورسیږي. خبرونه مولا آزادي رادیو واوریدل. 8:08 شوې. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیې له پلاو سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د چارو د مدیریت په اړه لا هم خبري دوام لري. له بلې خوا ترکی رسنیو راپور ورکړی چې له قطر سره یو ځای د طالبانو له حکومت سره د دغو هوایي ډګرونو په اړه پر یوه موافقه سلا شوې ده. په دغو هوایي ډګرونو کې د کابل نړیوال هوایي ډګر هم شامل دی چې افغانستان ته د بشري مرستو په رسولو کې مهم ګڼل کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې رسنیو پرون شنبه راپور ورکړ چې ترکیه او قطر د طالبانو له حکومت سره د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت د مدیریت په تړاو یوې موافقې ته رسیدلی دي. ځینو سرچینو د نومونو نښولو په شرط د ترکیې رسنیو ته ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د کابل نړیوال هوایي ډګر په ګډون د افغانستان د 5 هوایي ډګرونو د فعالیت په اړه انقره او دوحه په خپلو کې له مخکې سلا سوي دي. د ترکیه احوال خبری اجنس لیکلی چې د افغانستان د هوایی ډګرونو د فعالیت د تنظیم لپاره د ترکیه او قطری شرکتونو ترمنځ تفاهم لیک د دسمبر پر 1 لاسلیک شوی دی. ډیپلوماټیکو سرچینو انادولو خبری اجنس ته ویلي دغو شرکتونو موافقه کړې چې د مساویانه شرکت په چوکاټ کې به د دغو هوایی ډګرونو د فعالیت په اړه په ګډه کار کوي. د طالبانو حکومت وایي د قطر او ترکیه یو ګډ پلاوی د پنځمې پورز کابل ته ورسېد چې د افغانستان د دغو 5 هوایي ډګرونو د تخنیکی کنټرول او مدیریت په اړه له طالبانو سره خبري وکړي. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویان امام الدین احمدی په هغه ویډیو کې چې پرون یې ازادي راډیو ته ولېږل ویلي د دغو هیاتونو او طالبانو ترمنځ خبري لا هم دوام لري.
د افغانستان پینځو نړیوالو هوایي ډګرونو د قرارداد په حق لای زموږ د ترانسپورت او هوایي چلن وزارت تخنیکی ټیم سره غونډه لرله. انشاءالله دا غونډې به نورې هم دوام لري تر څو د افغانستان اولیا ګټو په چوکاټ کې ورسره تفاهم ته ورسیږو.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار او مزار شریف د هوایي ډګرونو فعالیتونه یا بند سوي یا هم ټکنی سوي او له افغانستان سره نړیوالې سوداګریزې الوتنې هم پخوانی حالت ته نه دي راغلي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د تلیا میزان پر 23مه په استنبول کې خبرلانو ته ویلي وو د کابل نړیوال هوایي ډګر د مسؤلیت اخیستو په اړه له قطر او افغانستان سره خبرې کوي. طالبانو که څه هم په پیل کې د ترکیې د دې هوډ مخالفت کړی وو، خو وروسته یې یوه هیئت پر دې موضوع د خبرو لپاره ترکیې ته سفر وکړ. د کابل او څلورو نورو ولایتونو هوایي ډګرونه افغانستان ته د بشري مرستو رسونې او د خلکو د لیږد رالیږد لپاره خورا مهم بلل کیږي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
د طالبانو د سرپرست حکومت د کابینې له لوري د دوو وزارتونو او د انتخاباتي کمیسیونونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه له بېلابېلو انتقادونو سره مخامخ شوې ده. یو شمېر سیاسي شنونکي د طالبانو د حکومت له لوري د دیموکراسۍ اړوند بنسټونو لغوه کول د ولسواکۍ پر ضد د دوی روښانه پیغام بولي او په دې باور دي چې دا ډول کارونه به له طالبانو سره د نړیوالې ټولنې واټن نور هم ډیر کړي. خو طالبان وایي اوس مهال د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره اړتیا نشته. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د کابینې دې پریکړې په سیاسي او ټولنیز کچه غبرګونونه راپورته کړي. د سیاسي مسایلو کارپوه او په افغانستان کې د ناتو مخکنی لوړ پوړی کارکوونکی شفیق همدم ازادي راډیو ته وویل د طالبانو لخوا د دیموکراتیکو ادارو لکه د ټاکنیزو کمیسیونونو لغوه کول به د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی د رسمیت پیژندنې موضوع لا پیچلې کړي. د دې په خبره طالبان باید د افغانانو او نړیوالې ټولنې د باور خپرولو لپاره د دې کمیسیونو د لغوه کولو پر ځای حالت لازم اصلاحات عملي کړي وای.
نړیوال ټولنې د افغان ملت ته د دې پیغام لیږل چې طالبان نه غواړي چې یو ډیموکراتیک ټولنه په راتلونکي کې ولري. بدون له شکه چې دغه د ټول ټاکنو کمیسیون د مشکلاتو نه ډک کمیسیون چې افغانستان، افغان ملت، د افغانستان ټول حکومت یې بحران ته سوق کړی و او د فساد او د بړو او د ناسالمو اداراتو زیږند مرکز و. خو طالبانو ته ښایي چې د دوی په ځای چې داسې ادارات له منځه یوسي د داسې اداراتو د اصلاحاتو دپاره کوپلي ګامونه پورته کوي.
د طالبانو دې پریکړې عام افغانان هم د راتلونکي حکومتوالۍ په اړه ناهیلي کړي دي. کابل میشته روح الله تعالی شوای د طالبانو د پریکړه د خلکو حقونو ته سپکاوی دی.
دا په اصل کې د ولسواکۍ اصل ته او د خلکو غوښتنې ته به احترامي ده. په اسلام کې خلکو ته دا حق ورکړل شوی دی چې دوی باید دوی د رای ورکولو حق لري او دوی کولای شي خپل زعیم خپل وټاکي. نو زما په نظر د طالبانو دا پریکړه یو غیر عادلانه پریکړه ده.
سید قریب الله بیا وایي د طالبانو دا پریکړه د خپل سری حکومت ولې لپاره لار پرانیزي او غواړي په دې کار سره دول حکومت ولی وکړي چې دوی غواړي
دا د خلکو په قبول نه دا هیڅ کله به افغانستان خلک افغانستان وګړي دې ته به احترام نه کوي او دا د منلو وړ نه دی.
د طالبانو حکومت که څه هم د دوی د پریکړې په اړه د خلکو نیوکو غبرګونونو ته په جواب کې څه نه وایي، خو زیاتوي دا مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو د سولې په چارو کې د دولت وزارت او په پارلماني چارو کې د دولت وزارت د کار دوام ته اړتیا نشته. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی د دې پریکړې لامل اقتصادي بحران او په اوسنی وخت کې د دې ادارو بیګجیتوب یاد کړه وای کارتیا پی خشوه بیا به جوړ کی.
بامه دو وزارت هم چنانه
د دوه وزارتونو او د دوه کمیسیونونو ته اړتیا نشته. هر کله چې اړتیا شوه بیرته به فعال شي. په همدې دلیل د اوس لپاره کارونه وزنډول شول.
فعلاً متوقف ګرځیدل.
هغه چې د طالبانو کابینې پریکړه کړې تمه ده چې د دې دوه لغوه شویو کمیسیونونو وزارتونو پر ځای یو د مشرانو شورا او بل هم یو عامه شورا جوړ کړي. خدا چې لامه شورا څخه مخه ولسی جرګه د کبل څه د طالبانو حکومت په دیاړه وضاحت نه ورکوي. خو له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو شورا به جوړ کړي څو په هیواد کې د بیلابیلو ستونزو د حل په اړه مشوره ورکړي. طالبان داسې مهال د ټاکنیزو کمیسیونونو او د وزارتونو د لغوه کولو پریکړه کوي چې وړاندې هم د ښځو چارو وزارت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړی. له دې وړاندې د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د لغوه کېدو راپورونه هم خپاره شوي چې د نړیوالې ټولنې له پراخ غبرګون سره مخ شو. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد وروسته وویل دا کمیسیون نه دی لغوه شوی او خپل کار ته به دوام ورکړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د اساسي قانون د 1/5 مادې پر بنسټ په 1303 کال کې د ټاکنو د مدیریت او ترې د څارنې په موخه جوړ شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر څنګ د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون هم د ټاکنو د بهیر د لاښ مدیریت او په دې بهیر کې د شویو شکایتونو د څېړلو لپاره خپل کار ته دوام ورکاوه. د کمیسیونونو له جوړېدو وروسته د جمهوري ریاست ولسي جرګې او ولایتي شوراګانو څلور پړاو ټاکنې کړي چې هر پړاو یې له یو پراخ جنجال سره مخ و.
مننه چې ازادي رادیو اوري.
نن یک شنبه ده، مریض 1403 کال د جدی پنځمه او د میلادي 2020 د دسمبر 28 سلمه ورځ ده چې د افغانستان په اکثر ولایتونو کې انجونې نشي کولای تر شپږم ټولګي پورته زده کړې وکړي. د ملالی یوسف زی پلار ویلی که شزی وروسته پاتې وي او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان پرمختګ نشي کولای. طالبانو مخکې ویلي و د دې لپاره چې ټولو نجونو ته د تعلیم زمینه برابره شي پر یو لایحه کار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
نن سلام ورځ ده چې له یو څو محدودو ولایتونو پرته په نور افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړل سوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یو شونځي پخوانی مدیر قمر نیازی چې اوس د شونکي په توګه دنده ترسره کوي وایي د طالبانو دغه بندیز زیات نجونې چې اوس پر کورونو ناستې دي نهیلي کړي دي.
بېخي ډېر متاثره دي، سیخواتورې دي، یو ډول حالت لري چې بالکل حالتونه د بیان نه دي، ځکه چې زموږ په منطقه کې د اووم سنف څخه تر دولسم سنف پورې تر اوسه هیڅ متعلم مکتب ته نه تللی، استادان مکاتبو ته نه راځي.
هلمند د افغانستان له هغو ولایتونو دی چې په تیرو شلو کلونو کې د طالبانو له ډاره په زرګونو ماشومان پکې له زده کړو محروم پاتې دي او هغو کسانو چې خپل تعلیم ته یې دوام ورکاوه د سر خطرې پر ځان منلی و. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف اجرایه مرستیال عمر ابدی په تلې یا میزان میاشت کې کابل ته د سفر پر مهال ویلي و چې طالبان به داس یو چوکاټ اعلان کړي چې له مخې به ټولو نجونو ته د تعلیم اجازه ورکړل سي. د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته ویلي دوی پر یو طرز العمل کار کوي چې له مخې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي. له دغو خبرو میاشتې اوړي خو د طالبانو د طرز العمل د ترتیب او د دوی په دریځ کې د کوم بدلون څرک نه تر سترګو کیږي. د نوبل د سولې جایزې د ګټونکي ملال یوسفزی پلار ضیاءالدین یوسفزی پرون شنبه په یو ټویټ کې ویلي که طالبان د نړیوالې ټولنې او دولتونو لخوا په رسمیت هم وپیژندل سي او بندیزونه لرې سي تر هغو چې ښځې وروسته پاتې او نجونې د تعلیم اجازه ونه لري افغانستان نسي کولای بریالی وي او پرمختګ وکړي. متی اولا ویسا چې له کلونو راهیسې د قلم لار ټولنې په مرسته په افغانستان کې د تعلیم د ودې لپاره کمپاین کوي وایي چې دوی په بیلابیلو ولسوالیو کې اوس هم کمپاین کړی او دا لړۍ روانه ده. ښاغلی ویسا د نجونو د تعلیم په اړه د خلکو او خپلې ټولنې غوښتنه بیا تکرار کړه.
زموږ غوښتنه هم دا ده، د ولس غوښتنه هم دا ده، له طالبانو څخه له نړیوالو څخه چې نجونو ته د ښوونځي د پوهنتونونو اجازه ورکړي چې هر افغان ماشوم د افغانستان په هره برخه کې درس ته لاسرسی ولري. په هغه سیمو کې چې شل کلونه جګړه روانه وه هلته ښوونځی نه وي، هم هلته دې توجه وسي او هلته دې نوي ښوونځی پرانیستل سي. ښوونځی دې د ماشومانو او د نجونو پر مخ بندوي نه، بلکې نورې ښوونځی دې هم ورته جوړ کړي تر څو افغانستان هم له نورو هیوادونو او له نورو ولسونو سره سیال ژوند وکړي.
د بخښنې نړیوال سازمان تیره میاشت په یوه اعلامیه کې ویلي و لږ پژم ټولګي پورته نجونې له ښوونځیو محرومې سوي، د ګڼو ادارو ښځینه کارکوونکي پر کور کښېنول سوي او له دوی ګڼې ازادۍ اخیستل سوي دي. دغه سازمان ویلي که څه هم افغانستان تیر شل کاله له جګړو سره مخامخ و خو د ښځو په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې هم درلودې. د طالبانو یو ویان او د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي دوی ژمن دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې میرمنو او نجونو ته د زده کړو او کار کولو زمینه برابره کړي خود طرز العمل لپاره لږ وخت اړتیا ده څو دغه برنامه په سم ډول عملي سي. شغلی مجاهد ونه ویل چې دغه طرز العمل به څومره وخت ونیسي، خو په ټولنیزو شبکو کې د نجونو د تعلیم د فعالانو له څرګندونو داسې ښکاري چې د دوی د صبر کاسه نوره ډکه سوې ده.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې لا هم اکثر نجونې له زده کړو او کاره محرومې دي، په امریکا کې یوې افغان ښځې د ایچ آی وی ایډز د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې نوښت کړی دی. دا افغانه رابعه جلالزی نومیږي. د دې تر څنګ یوې بلې افغان ډاکټرې شکر دخت جعفری بیا 3D وسیله جوړه کړې چې په سرطان اخته کسان په بدن کې د وړانګو اندازه سنجوي. نور حال په دې راپور کې
افغان ډاکټره او څېړونکي رابعه جلالزی په امریکا کې د هغو څېړونکو په ډله کې ده چې د ایچ آی وی ایډز ناروغۍ د درملنې لپاره د زرقي درملو د جوړولو په برخه کې څېړنه کړې. اغلې جلالزی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د دوی د څېړنې کلونه وخت ونیوه، خو بالاخره دا څېړنه د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څارنې ادارې لخوا تایید شوه.
چرنګ سما کارور سره کول د دې پریوینشن په برخه کې واسي د څرقم وکولای سي هغه کسان چې های ریسک دي د ایچ آی وی د مرض اخستو د دې د سیو درمل راو بسي برډن یا بوج کم یې ځکه چې مخته لګو دی خلکو په دغه کسان چې په دغه مرض باندې پینې د دغه مرض په های ریسک کې دی مجبور اوس دی ورسي دوه تا درې او بعضي ملکونو کې سي امکانات کم دي تر چلورو غولي پوری مجبور اوس دی زی وخری نو ساينس پوینت په دې باندې بوختوسی سره کم کولای سي یو د سي درمل راو واسي سي دې مجبور نه هر ورځي واخلي.
نو موري وای دا زرقي درمل په هر دوه میاشتو کې یو ځل باید په ایچ آی وی ایډز اخته کاسته تزریق سي. اغلی جلالزی د جانز هاپکینز نړیوال پوهنتون څخه فارغه ده او د نړۍ په کچه د طبابت له مهمو څیړونکو څخه ده. په ورته وخت کې بلې افغان بهرمیشتي ډاکټرې شکردخت جعفری خپل دوهمه اختراع د اروپای ټولنې سره ثبت کړه چې په خبره یې د سرطانونو د شواګانو د سنجولو لپاره یې جوړه کړې ده. شکردخت جعفری ازادي راډیو ته د خپلې دغه اختراع په اړه وویل
دا هغه دری بودی دوزمتری سیستم دی چې د هغو ناروغانو په بدن کې دننه چې رادیوتراپی ورته کیږي ځای پر ځای کیږي. اوس مهال له 10 تر 15% هغه ناروغان چې رادیوتراپی کیږي له بده مرغه درملنه یې بریالی نه وي.
د دغو دوو افغان میرمنو د لاسته راوړنې په داسې حال کې دي چې دا مهال په افغانستان کې دننه اکثره ښځې له کار او تعلیمه بې برخې ګرځول سوي دي. اغلی جلالزی په دې اړه خپل اندېښنه ازادي راډیو سره داسې شریکه کړه.
اوسنۍ حالت خو ډیر زیات خوشحالي کوونکی دی. ماته سي زه وینم سي ما غوندې تر مخه لایق استعدادونه او ښه استعدادونه دي په افغانستان کې او دوی اوس له پرمختګه مناسب دي.
په ورته وخت کې د افغانستان د روغتیايي کارکونکو او بنسټونو ټولنه د دغو دوه افغان خزینه ډاکټرانو لاسته راوړنې د افغانستان او پټوله کې د بشریت لپاره ستر ویاړ بولي. د دغې ټولنې د دارالانشا مشر خسرو یوسفزی وویل
دا لوی لاسرولنه د افغانانو د پاره منګ ویاړو. متاسفانه غو متفکر مغزون افغانستان نه فرار کوي او صحت هم پدې کې شامل دي چې صحت بخش کې منګ واقعا خخ ظرفیتونه لرو. هم د امارت اسلامي افغانستان نه هیله کوم چې زمينه مساعده کی تر څو دغه سي ظرفیتونه افغانستان ته دوباره جذب کو.
طالبانو په دې اړه تازه څنري ویلي. خو د جمعې په ورځ د طالبانو د ویان مرستيال بلال کریمی ازادي رادیو سره په خبرو کې ټول افغانانو ته ډاډ ورکړ چې په هیواد کې د امن ژوند زمينه ورته برابروي او دوی د بیرته هیواد ته ورستانسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونکو کې په لنډو څپو 25 یودیش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو صفو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15000 نوی مندل شي.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی وای د دې ریاست چاري د څو ورځو لپاره ځنډیدلی دي. ښاغلی حقانی د شنبه په ورځ ناوخته آزادی راډیو ته وویل د پاسپورت دفتر به ژر پرانیستل شي. ښاغلی حقانی د خبره زموږ همکاري ته په دې مرکه کې وکړه.
او داسې دي یو څو مشکلات د وجه نه دغه کومه د پنجشنبه په ورځ کومه پېښه شوې وه د هغې ته د تدابیرو د نیولو دپاره بس یو دوه ورځې دپاره هم تړلی دی.
خیانه د امنیتي ستونزو له کبله دا تړل شوې ده.
نور ستونزې نشته خو دې دپاره چې دغه عوامو دپاره یا دغه افغانستان د ملت د خلکو دپاره دغه د څه نقصان ونه رسېږي د امنیتي تدابیرو د قوي کولو دپاره نو یو دوه ورځې دپاره تړل شوی.
دقیقه توګه که ووایې کومه ورځ به بېرته د پاسپورټ ریاست د خلکو پر مخ پرانیستل شي؟
یره انشاءالله ډیر زر به پرانستل شي، ډیر زر به پرانستل شي. دا پروسه وګدونه غواړو چې ډیر زر پرانستل شي د خلکو مشکلات هغه شي. دقیقه ورځ نه شو خو ما اراده ده چې یو دوه ورځې کې خلاص شي.
او حقانی صاحب داسې کوم معلومات کوم ته راکړي څو ورځې دغه د پاسپورت ریاست اوس خلاص شوی او تازه او په دومره موده کې څومره پاسپورتونه ویشل شوي دي؟
ټول تر پاسپورت ریاست چې دا اول نه په فعالیت باندې شروع کړی دا تر اوسه پورې د 1,60,000 پورې پاسپورتونه توزیع شوي.
د پاسپورت عمومي رئیس علمګل حقانی و چې ویلې د پاسپورت اداره به ډیر ژر بیرته پرانستل شي.
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړئ. facebook.com/azadirradio.
د طالبانو د حکومت او د قزاقستان د سوداګری وزیرانو په افغانستان کې د سوداګریزو اړیکو پر پیاوړتیا، سوداګری دهلیزونو او د قزاقستان د معتبرو بانکونو د استازولیو په پرانستلو ټینګار وکړ.
د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبه په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناسته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناسته کې وویل سره لدې چې په دې وروستیو یو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری زیاتی کې 20% کمی شوی خو هغه هیواد د دغو اړیکو د بیرته پیاوړي کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملا چمتو یو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان یې کولی شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولی شو افغانستان ته یې واستوو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان د قزاقستان د سوداګری وزیر د شنبه په ورځ افغانستان ته د سفر پر مهال د افغانستان د صادراتي نندارتون د لیدو ترڅنګ د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګری د وزیر سره په یو غړ خبري ناسته کې ګډون وکړ. د قزاقستان د سوداګری وزیر بخیب سلطانوف په دې خبري ناسته کې وویل سره لدې چې په دې وروستیو میاشتو کې د افغانستان او قزاقستان ترمن سوداګری زیاتی کې 20% کمی شوی خو هغه هیواد د دغو اړیکو د بیرته پیاوړي کولو لپاره لیواله دی.
موږ عملا چمتو یو چې هغه لازم توکي چې قزاقستان یې کولی شي افغانستان ته واستوي. د ډیرو توکو مجموعه شته چې موږ کولی شو افغانستان ته یې واستوو.
د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر وویل چې د افغانستان او قزاقستان سوداګریزي اړیکې په افغانستان کې ثبات او دوامدار سولې پورې تړلې دي. هغه همدارس افغانستان ته د خپل هیواد د مرستو رسولو خبره هم وکړه. د قزاقستان د سوداګرۍ وزیر کته هم د دغو مرستو د اندازې او ارزښت په اړه څونه ویل خو زیاته کړه چې د مرستو لیکت به د ځمکني ترانسپورت لارې تر سره شي. هغه د غشان وویل چې قزاقستان د آزاد او خپلواک افغانستان پلوي دی چې هم د افغانستان د خلکو او هم د سیمې د هیوادونو په ګټه وي. له دې سره د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزیر نور الدین عزیزی کابل ته د قزاقستان د بشري مرستو له رسیدو هرکلی وکړ. ښاغلی عزیزی په دې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د هوایي دهلیزونو د پرانیستې، د سوداګریزو الوتنو، د پانګونې او صادراتو او وارداتو پر زیاتېدو ټینګار وکړ.
د سوداګریزو اړیکو د رغولو او د دوارخیز سوداګری د کچې لوړیدو لپاره افغانستان چمتو دی. د قزاقستان سره د سوداګری نښلتیا په اړه ناستې او نندارتونونه جوړ کړي.
نوموړي په افغانستان کې د قزاقستان د یو معتبر بانک د استازولۍ د پرانیستلو وړاندیز هم وکړ. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزیر د قزاقستان د سوداګرۍ له وزیره وغوښتل چې هېواد یې په افغانستان کې د وروستیو اقتصادي ستونزو له امله د وارداتي وړو او غنمو بیه راټیټ کړي. د افغانستان او قزاقستان د سوداګریزو اړیکو د بیرته رغېدو په صورت کې به دواړه هېوادونه وکړای سي چې سوداګریز توکي د جنوبي آسیا هېوادونو چین، روسیې او اروپایي